جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فريده سیال هرکلی کوم. خبری خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانت ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي آژانس د نننی راپور په حواله ذبیع الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه مدرسه کې چاودنه وه. په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې رسنۍ وو ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو بې پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخې ونیول شي. ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د دغه بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا لخوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په دا کار چې د دې کار د لړۍ دی ودرول شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نه وخت بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ډیر ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. کې چې په 2019 کال په پای کې لدی پروژې ګټه اخیستن عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخه نیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د ډسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 28مه د ترهګرۍ تور وروسته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یو قضیه باید او وکړي چې د ده یو نږدې ملګری تر نیولو وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایه ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا تر سره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب ووري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبل نه اندېښمنه ده. عامګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چارواکي په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو د مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو ولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوی دی. عدلي ارګانو ته سپارل شوی دی.
فروزګان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفادې ماهیان نیول کیږي.
په خوا پر طلب باندې کشیر دغه سین توګه مخ کې شو مایان ډیر زیات پکشي کیوه او اوس ډیر کم سی وی د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. تاسو ملتي غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچاوي د رواني اگست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیامساب افغان اوسیدونکی ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار دا ده چې زر تر زره هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کړي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اوچا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال چاودنې د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډېری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. هڅه مو وکړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شاب را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي، دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی له راتګ وروسته په افغانستان کې جنګ ختم شوی او خلک آرام شوي دي. ستاسو په اند دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده، څومره دغه خبره ننګولی شي او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوي دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې لشک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل هغه د هېرېدو او د بکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، هغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی لپاره خوندي شوی ده که نه ده، اوس څومره افغانان په امن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدی چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک یې غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي، یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پورونو کې هم د ناامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډېره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب و چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
اوس په هم کنړ ته ورشو. د کنړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي. دوی دعوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي.
تقریبا په دا څو ورځو کې 11 کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچې د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 11 تنو د نیولو په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2008 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه‌شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطح انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کاري په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موچه یرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشحیي مهمات هم کارولې دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحیي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحیي مهمات یا خوشحیي بمونه د سخت ویجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسبې دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب و، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطح منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې، ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته یې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوي بم دی چې د تېرې شل کلنې جګړې څخه اورزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجې درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویستان نیسي. یو تن کب نیونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاده دره کې ماهیان نیسي، فلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
روکاري اوسېدونکی یم، ماهیان نیسم، خپل عیال ته یو خریبه پیدا کړور. ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو، چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله بیا چې پټاوش کې کوي، ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په اخر کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري پوه کې جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمنه پنځه لسمنه داسې ګیریږي.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم سوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسېدونکی روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس ډېر کم سوي دي. د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم سوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشین ورله یا پټا پکښې وه کې د یوه مخه مایان وژل، چې غټ یا کوچنی نه. پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاوخوا کمربند اوس سره نور ولسوالۍ ته مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د ښه مایان لري هغه لوړ سرخوم دی، هغه ښه مایان لري په هغو ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي، هغو ځایو ته ځي په هغو ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړی دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمدالله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي، لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتاه طریقه غنګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک. دغه شیان دولت آباد په مسؤلین دې ټوله دې تبدیله کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارساج د لکدرې د سلکه څخه ستاسې د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ آساني راولي. برقي تذکرو سره ډېر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلکو جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضې یتیمان دي، بعضې نور مشکلات لري. په دوه کې لږ آساني راولي، نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډېره وسایي.
السلام علیکم رحمت الله. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره درلېږلی دی ترڅو د موږ ځوانان په نشې توکو باندې اخته نه شي. ورور زړه مې ډېر درد کړی دی، ځکه په هزار ډول خرڅېږ نه د ما پیغام نشر کړی ترڅو د اسلامي امارات چارو کې اوري او دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر
سلامونه ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. بعد له سلامه د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډېر هم ښه وي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیح پر وخت په یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډېر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډېر یو سپک عمل او د شرم ځای ده. په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د بعضو ځایي ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توضیح دي دوی هم د مالکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کانی په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډېر ځینې په تکلیف دي، بېخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه چای پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل درته جوړېږي. په ښځو کې لیدلی، په ځانه کې لیدلی، که مطلقاً خبره ورسره وپیچي بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، په پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو بیان ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې په بیساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو بیان وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغو بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو بیان دا د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې د دې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر من الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد خبر اعلانو ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر من الزواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤولانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او 6 کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي دی د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبریالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګان ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی، ځکه له ښځو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیره زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړئ ډیره مهرباني به مو وي.
زه د ژبې او ادبیاتو د دری څانګې فارغه لیسانس یم. اوولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلوون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانون کې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وې په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجله مدیر مسؤول اوم، دای وخت ځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دی مجله. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجله وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په اکله، دندې په اکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستي د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړو. ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلودله، دا مې مخته وړل. له هغې وروسته بیا زه لاړم بی بی سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په حیث باندې. البته ډېری موضوعات مونږ کور کول یا کار مونږ ورته کولو، بی بی سي کې زما دنده دا وه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډېری هغه موضوعات چې زمونږ انتخابول، نو هغه به د ښځو ستونزې وي، د هغوی لاسته راوړنې به وي، او په دې برخه کې ما ډېر کار کړی دی.
ډېره زیاته مننه. آغلی مایار، راځو دې ته چې په دې تېر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست ښځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه بې برخې نه دي، تاسو خپله په دغه یو کال کې د ژورنالیستو ښځینه او ژوند څه رقم راته ارزوئ؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جوابه ده چې د یو کال نه را په دې خوا کوم تحول چې راغلی دی، په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېزه پرېښې ده. ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو، نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغسې محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نشته. د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ موږ کار کړی و. باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم و، یعنی مکمل دوه اونیزه چې هر هفته چاپ کېدی هر اونۍ چاپ کېدی صرف په دوو کمپیوټرونو مو او زما همکارانو هغه مخ ته وړی تر څو چې ورو ورو هر څه کشول هر څه پرمختګ وکړ. دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازی وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې د لاسه لاړ او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې کامل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه سره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې. سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل. موږ ډېری خویندې یو زیات شمېرې چې ارقام یو تېرو وختو کې یو شی و او شاید د هغې نه هم زیات شوي وي چې یو زیات شمېر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بېکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد او د هېواد
اوس بیرته راځو. اغلی ښکلا ته، ښکلا جانې، تاسو سره له دې چې په راډیو کې کار کوه د تلویزیون په پرده هم ښکارېدی، تصویري کار مو هم تاسو کوه د ژورنالیزم په برخه کې، له خپل ژوند راته وایه چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
په افغانستان کې د یوې مېرمنې یا د یوې جنۍ لپاره کار کول، رسنیو په ډګر کې راظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخت موضوع ده. په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع به وي چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دنده مې شمشا ټلویزیون سره وه، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ما خپل پوهنتون هم لوستلو. نو ما ته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې. مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو. دا نو چې مثلا یو څوک په رسنیو کې کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لږ ستونزو سره مخامخ دي. هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي تېرېږي، نو هغوی یې بیرون نه شي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنی هغوی ډېر قید ژوند لري. یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه
ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځایه رسېدلی یم. نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرات وکړلو او ما کار پیل کړ د یوې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړو او بالاخره ځان مې تلویزي ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وی نه دي کړي، او یعنې یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وی نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په 22 کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی وی په واقعي ډول باندې. هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالستان په دې حالت کې نه دي.
تاسو ته بیرته بیا راګرځو اغلې مایار، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه و ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یوه ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره ته وایي په دې اکله؟
کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کښېني، د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید دی ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما ولیدل زما خویندې چې ماسکونه بیې اغوستي وو، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب وو، مخکې د دېنه، مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کوو، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر و، خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شول، واقعا دا ډېره د، یعنی زه څه ووایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابره نه ده. د مایک شاته کېناستل د ماسک سره خپله په دغه غږ کې تغییر راوړي، خپله د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نه وي، او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته، د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کښېنې، دا به ډېره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هیڅ ډول اصولو او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیوه او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي. دا یو هغسې محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای، او په دې کې د حجاب مراعتول، او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو، ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی د تلویزیوني نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کېږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا لخوا نه، او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي چې
بله. یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو، د ښځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته هغه خبري پوښښ ته چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي او لغه ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بالاخره خپلې دندې ته اجازه ورنه کړی شي؟
ډېر زیات، ډېر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښ یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي، یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو، لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و، ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نه هم ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم بیا هم دومره نه و لکه نن سبا چې محدودیتونه نن سبا چې کوم محدودیتونه په ښځینه ژورنالستان لګېدلي دي د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبانو له حکومت سره د میرمنو د کار پاک خبرې کېږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځیر هره ورځ مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نشي کولی استبابت وکړي ځکه مسلک یې نه دی. ځکه چې بم دومره گنجائش نه چې دوی هلته مقرر کی او دوی یوازې دوه برخو ته میرمن اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپله ژورنالیسته یاست خجینه ژورنالیستانی څه وکړي څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو وکون کې تاکیا ده بلکې افغانستان د هیواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي کاغه یو بل اداره وي کاغه مثلا دینی دینی مرکزونه وي په هره برخه کښې د میرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي. صحیح ده صحیح برخه کښې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي ښوونکي شته دی په ښوونځیو کښې دوی مثلا همدا اوس هم لګیا دي فعالې دي ولې یوازې دغه برخه نه دي ښځې هره برخه کښې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو په هغه دوره کښې ښځو په بېلابېلو برخو کښې کار کولو په بېلابېلو ادارو کښې که یو مثال یې ورکړو مثلا په رسنیو کښې ډېری میرمنو نجونو کار کولو ولې اوس بې کاره دي په کور باندې ناستې دي. زه فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده. هغوی کورنۍ لري هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان وو داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر وو یا یوازینی کس وو چې کورنۍ ته نفقه برابروله ولې هغوی اوس بې کاره دي هغوی څه وکړي.
اوس څه پلان لري څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم دا خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما د رسنیو سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه اجازه نه وه په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کښې کار وکړم او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کښې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم ولې دا په دې معنا نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خدای پاماني وکړم. یوازې شاید د محدود وخت لپاره وي هغه همدا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم شاید اوس مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم طبعا بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوس لاس واچوم نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده هغه ټوله زما له لاسه ځي او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم تعلیم وکړم او یوه ورځ که افغانستان ته ځم نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده ډېرې سختې شپې ورځې لري هر څه لري ولې که چېرته مونږ په ځان باندې خواري وکړو تعلیم وکړو تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډېره زیاته مننه په دې هیله چې خپلو ارمانونو ته ورسېږي. اغلې مایار له وطن نه لرې شوئ دفتر او مسلک هم پاتې شو تاسو د ځان په هکله راته ووایئ راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ سترې هیلې په زړونو کښې درلودې ډېر ستر ارمانونه مو درلودل زه هیله منده یم چې دا ارمانونه مړاوې نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې او داسې یوه ورځ راشي چې بېرته خپل هېواد ته وګرځو. د هېواد نه هم چې بهر یو دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته ارامه یو. لحظه په لحظه د هېوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم په ټول وجود حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم ځکه چې لرې یم د دوی نه لرې یم خو ځور هم هغه ځور دی او کله مې هم خپل هېواد خپل ټاټوبی خپل هېوادوال له یاده نه دي وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کښې لرم هیله منده یم چې دلته وکولی شو کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کوم خويندې چې دلته دی په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تیره بیا زما همدایي ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان چا نور دی بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډیر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي. او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي، موږ یو داسې خپلواک ډیر مستحکم مستقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډیر فیصله قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونشي کولی لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ قانونونه خپل وي، زموږ اداره خپل وي، زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیاته مې په دې هیله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستانه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي له خپلو تجربو نه؟
پیدا زه دانه مېم چې هلته به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. پیدا خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاد هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تېرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تېرې شوي دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. د دې لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي دې سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو اوس دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري، دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي او خپلو خلکو ته، هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري، باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور واوسېږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه یې واوریدله. دا وه د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.